درنو او عزتمن او اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن خبرونه له همدې شبه پایل شو. نن پنځشنبه د 1401 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدي 22مه د 2023 کال د جنوري 12مه ده. په کابل کې د پرونی خونړي برید په اړه پر راپور سر بیره پر نور موضوعاتو هم په تفصیل راپور نه لرو. خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په خبرونو پیلو. د اسلامي دولت سختري زدلې یادایش په کابل کې د پرونی خونړي برید مسولیت په غاړه واخیس. په دغه ځان مرګ برید کې چې پرون مازدیګر د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ په مخ کې وشو، چارواکو د لکتر لګه 15 کسانو د وژل کېدو خبره کړې. خو د ځینو راپورونو له مخې د وژل شوو کسانو شمېر شاوخوا 40 د ټپیانو 40 تنه ښودل شوی دی. د اسلامي دولت سختري زدلې یادایش پورې تړلې اعماق خبري اژانس پر ټلګرام په یو بیان کې دغه برید د مسولیت اخیستو تر څنګ ادعا کړې ده چې یو ځان مرګ برید کوونکی مخکې له دې چې د طالب ساتونکو او کارکونکو په منځ کې چاودیدونکو موادو ډک کمربند ته چاودنه ورکړي، د طالبانو له امنیتي موانعو انتهیر شوی و. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست په یو ټویټ کې ویلي چې ډیپلوماتانو راپورونه ترلاسه کړي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او یو زیات شمېر نور ټپیان شوي دي. هغه دا یو بې هدفه برید بللی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یو نامه هم دغه برید غندلی او په یو ټویټ کې ویلي چې تاوتریخوالی په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسېدو د حل لارې برخه نه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشر روزا اوتنبایوا ویلي طالبان باید د ښځو پر ضد خپل شدید کمپاین پای ته ورسوي. یونما پرون وخت په یو ټویټ کې ویلي چې میرمن اوتون بایوا په دې اړه د نړۍ خبرداري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تر سوالی دی. یونما ویلي طالبان باید د ښځو پر تحصیل او کار لګول شوي بندیزونه لغوه کړي څو د دوی په باور د افغانستان د بې ثباتۍ او بې وزلۍ ستونزه لا پراخه نه شي. یونما په یو بل جلا ټویټ کې ویلي چې د دوی مرستیال مارکوس اپوزول د نجونو د تعلیم په تړاو پرون په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال شیر محمد عباسستانیګزي سره هم وکتل. عباسستانیګزي پخوا تر دې د نجونو لوړې زده کړې مهمې بللې او تازه یې ویلي چې د طالبانو د مشر یوازې هغه فرمانونه باید ملیشی چې شرعي بنسټ ولري. طالبانو چې د 13 دسمبر میاشتې په وروستیو کې د نجونو لوړې زده کړې تر دوهم اعلان پورې وزنډولې او په نا دولتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو را وګرځولې، تر اوسه د نړیوالو دې پرلپسې غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. په پروان کې د طالبانو چارواکي وایي د سالنګ لویه لاره به د درنې واورې او توپانونو له کبله تر نامعلوم وخت پورې بندوي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومتي والي ویان سید حکمت الله شمیم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په سالنګ کې د 15 بندو شوو موټرو مسافر ژغورل شوي دي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مشر محمد یعقوب هم ازادي راډیو ته ویلي چې بند پاتې شوي کسان ژغورل شوي خو چاته زیان نه دی اوښتی.
توفان
ډیر شدید و، هغه موټر چې بند پاتې و مسافر موترې را وستل، هیڅ ته ځانی او مالی زیان نه دی اوخته. د طالبانو د فوایدمی وزارت او د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې له موټر چلوونکو غوښتي چې پر دغې لارې د تګ راتګ لپاره جدي چمتووالی ولري. د ایران سره محکمې د هیواد د دفاع وزارت د یو پخواني چارواکي علي رضا اکبري د اعدام حکم تایید کړی دی. د ایران د استخباراتو وزارت پرون چهارشنبه وویل اکبري چې د ایران او برېټانیا تابعیت لري په جاسوسۍ تورن دی. هغه دا تورونه رد کړي دي. د علي رضا اکبري میرمنې د بی بی سي فارسي څانګې ته ویلي چې پر میړه د اعدام حکم صادر شوی دی. اکبري له 2019 کال را په دې خوا په زندان کې دی او پرون په اعدام محکوم شو. د اوکران ولسمشر او پاوز د روسیې هغه ادارت کړی چې ګواکې سولیدار ښار یې نیولی دی. ولادیمیر زلنسکي پرون مازدیګر په یو ویډیو پیغام کې ویلي ترهګرو داسې تبلیغ کړی چې ګواکې سولیدار ښار یې نیولی، خو په خبره اوس په دې ښار کې جګړه روانه ده. د اوکراین پاوز ویلي د روسیې پوځیانو ته د دونسک سیمې په جګړه کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. خبرونه مولا ازادي لړو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه هم کولای شي چې د ازادي لړو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي لړو ټکی اورګیا ازادي لړو ټکی کم د ازادي لړو خبرونه هم د انټرنیټ لاري اوریدلی شي. اوړاندې په خبرونه کې په کابل کې د پرونی خونړي برید مسؤولیت د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په غاړه واخیست.
لامل د موږ 15 تنه ملکی هیوادوال شهیدان او یو شمیر نور هم زخمیان دي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان خو د ځینو راپورونو له مخې د وژل شو شمیر لږ تر لږه 40 تنه کودل شوی. دا په تیره یوه میاشت کې په کابل کې دریم خونړی برید دی. په دې اړه مو چې ولې دغه بریدونه زیات شوي او آیا د طالبانو حکومت د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلی د چارو د یوه کتونکي نظر اخیستی دی.
دوی نه دي توانېدلی چې داسې بریدونه مخه ونیسي، نو بنا ان دا د دوی د استخباراتو په زوف باندې دلالت کوي.
د اسلامي همکارۍ سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار او تعلیم بندیزونه له اسلامي قوانینو سرغړونه وبلله. د ناروې د کډوالو د شورا مشر وایي یو شمېر طالب چارواکي په نا دولتي مؤسسو کې د ښځو له کار او نجونو د لوړو زده کړو سره موافق دي.
I have met here in Kabul Taliban ministers.
د څو نورو طالب مشرانو سره مې هم له دکاته درلودل. دوی ټول موافق دي چې نجونو ته د زده کړو زمينه برابر شي.
په کندوز کې ډیرو خلکو یوناني انتبابات مخه کړې ده. علت څه ده؟
دوای مفیده ده او اقتصادي ده. که ډاکټر ته لاړ شو نو هر نقصه دې موږ 2000 2500 اقلا کېږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. مخکې خبرونه کوم واورېدل چې د اسلامي دولت سختدریز ډلې یا د یشت خراسان څنګه په کابل کې پرونی خونړي برید مسولیت په غاړه واخیست. په دغه ځان مرګ برید کې چې پرون مازدیګر د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ په مخ کې وشو، چارواکو د طالب چارواکو د لږ تر لږه 50 کسانو د وژل کېدو خبرې کړې، خو د ځینو راپورونو له مخې د وژل شوو کسانو شمېر شاوخوا 40 او د ټپیانو 40 تنه ښودل شوی دی. تفصیل به د اسدالله الدین په راپور کې واورو.
کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخې ته د پرونی چاودنې د مرګ ژوبلې ضد او نقیز ارقام خبریږي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور تیر ماخوستن ازادي راډیو ته وویل چې پیښه کې 15 تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. ښاغلي ټکور بلې دی چې د برید د څرنګوالي په اړه څه ووایي. برید یې بې هدفه او بزدلانه عمل وباله.
د بهرنیو چارو وزارت په سړک سینکومه چاودنه شوی وه. لامل یې د موږ 15 تنه ملکی هیوادوال شهیدان او یو شمیر نور هم زخمیان دي.
د برید د څرنګوالي په اړه مو کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران هم وپوښت، خو له څه ویلو یې ډاډه وکړه او یوازې هماغه ارقام تایید کړل چې کورنیو چارو وزارت ورکړي دي. رویټرز خبری آژانس به د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یو چارواکي استاد فریدون په حواله ویلي برید کې 40 تنه وژل شوی دي. یوې ډیپلوماټیکي سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل چاودنه داسې مهال وشوه چې بهرنیو چارو وزارت کې له چینایي ډیپلوماتانو سره د طالب چارواکو غونډه روانه وه. که څه هم د وزارت مرستیال ویان احمد ضیا تکل ازادي راډیو سره خبرو کې دا رد کړه چې ګواکې هلته د کومه غونډه روانه وه. برید د کابل تر ټولو خوندې سیمه کې شوی چې نږدې ورته د اقتصاد او پوهنې وزارتونه او د رویټرز په وینا د چین او ترکیې سفارتونه هم پراته دي. سی بی سی نیوز ته سرچینو ویلي یو ځانمرګي بریدګر غوښتل بهرنیو چارو وزارت ته ننوځي، خو مخه یې ونیول شوه او د وزارت مخې ته یې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي توکي وچوول. دو عیني شاهدانو امریکا غږ ته ویلي چې له چاودنې وروسته سیمه کې ډزې هم اورېدل شوي، خو دا لا معلومه نه ده چې ډزې طالب ځواکونو کړي او که بل چا. په تیره یوه میاشت کې دا دریم برید دی چې په کابل کې کیږي. تر دې وړاندې د جنوري په لومړۍ نیټه د کابل پوځي هوایي ډګر په قراول کې چاودنې لږ تر لږه 10 تنه وژل او یو شمېر نورې ټپیان کړل. رویټرز خبری آژانس هغه مهال برید کې د 40 تنو د وژل کېدو خبر ورکړ. هغه ادعا چې داعش وسلوالو هم کړی وه. میاشت وړاندې د دسمبر په 12مه کابل ښار کې هغه مېلمستون باندې هم برید وشو چې چینایي اتباع پکې اوسېدل. د هغه برید چې د ایمرجنسی روغتون په وینا درې تنه پکې ووژل شول او 13 نور ټپیان شول، مسؤلیت داعش وسلوالو ومانه. لکه چې طالبان واک ته رسېدلي، د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش په کابل کې بریدونو ته زور ورکړی دی. طالبان هم وخت نا وخت کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د دغې ډلې په ضد د عملیاتو خبر ورکوي. یوه اونۍ وړاندې د جنورۍ په 4مه نیټه د طالبانو حکومت وویل چې کابل کې د داعش 2 او د نیمروز مرکز زرنج کې د هغوی یو پټنځای له منځه وړی چې 8 تنه یې پکې وژلي او نورې نیولې دي. طالبانو دغه نیول شوي او وژل شوي داعش وسلوال خطرناکه شبکه یاده کړې وه او په باور یې د هوایي ډګر، چینایي اتباعو میلمستون او پاکستان سفارت بریدونو کې یې لاس درلود.
د اسلامي دولت سختريزي ډلې یادایش پورې تړلې اعماق خبري اژانس پر ټلګرام په یو بیان کې د بریډ د مسولیت اخیستو تر څنګه ادا کړی چې یو ځان مرګ بریډ کوونکې مخکې دی چې د طالب ساتونکو او کارکونکو په منځ کې چاودیدونکو موادو ډک کمربند ته چاودنه ورکړي، د طالبانو له امنیتي موانعو تیر شوی و. د فرانس پرس خبري اژانس ویلي چې د چاودنې په مهال د خبریالانو یو ټیم په څنګ لوري د اطلاعاتو او کلتور وزارت دننه د مرکې په حال کې و. د اژانس وایي دوی موټر چلوونکي چې بهر منتظر و، یو سړی لیدلی و چې یو بکس په لاس او ټوپک په اوږو چې وروسته یې ځان ته چاودنه ورکړه. د جمشید کریمی په نوم دغه موټر چلوونکي ویلي چې دغه سړی ولید چې د موټر تر خوا یې تیر شو او څو ثانیې وروسته یې ځان ته چاودنه ورکړه. هغه ویلي چې له شلو تر پنځه ویشتو پورې کسان لیدلي چې مړه یا ټپیان شوي وو. خو د کابل د امنیې قمندانۍ ویان لکه څنګه چې په راپور کې ما هم واورېدل، خالد زدران ویلي چې پنځه ملکي وګړي وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور مرستیال وزیر مهاجر فرعي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې ټاکل شوی و د چین یو پلاوی د بهرنیو چارو و وزارت څخه کتنه ترسره کړي، خو دوی نه پوهیږي چې آیا دوی به د چاودنې په مهال په سیمه کې وو او کنه. خو د طالبانو د رئیس الوزرا د دفتر یو جګپوړي چارواکي احمد الله متقی ویلي چې د چاودنې په مهال بهرنیان په بهرنیو چارو وزارت کې انول. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس په یو ټویټ کې ویلي ډیپلوماتانو راپورونه ترلاسه کړي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او یو زیات شمیر نور ټپیان دي. هغه دا یو بې هدفه برید بللی دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په وروستیو میاشتو کې پر بهرنیو اهدافو د ترسره شوو څو حملو مسؤلیت اخیستی او هغه هم داسې مهال چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د بهرنیانو په تیره د ګاونډیو هیوادونو پانګونه راجلب کړي. تیره میاشت په کابل کې د چینایانو د اوسیدو پر یو هوټل په برید کې چې مسؤلیت یې داعش اخیستی لږ تر لږه پنځه چینایان ټپیان شوي وو. دغه راز دې ډلې په تیره ډسمبر میاشت کې د پاکستان پر سفارت هم د برید مسؤلیت اخیستی و. اسلام آباد دا د خپل سفیر د وژلو لپاره یوه هڅه بللې وه. تر هغې مخکې په تیره سپتمبر میاشت کې په کابل کې د روسیې پر سفارت په یو ځان مرګ برید کې چې مسؤلیت یې داعش اخیستی د دې سفارت دوه کارکوونکي وژل شوي وو. په تیره یوه میاشت کې دا دریم ځل دی چې په کابل کې خونړی برید کیږي. په دغو بریدونو کې د طالبانو د حکومت اهداف او بهرني اتباع په نښه کیږي. دا چې د بریدونو دا ډیروالی په څه معنا او طالبان یې ولې په مخنیوي کې پاتې راغلي، دا پوښتنه زما همکار اسدالله لودین د مرکې په پیل کې د چارو له شنونکي او ژورنالیست شفیق همدرد نه کړې ده.
اصل په سلو کې استخباراتي ضعف موجود دی. په تیرو څو میاشتو یا په ځانګړې توګه په تیر یو نیم کال کې چې طالبان قدرت ته رسیدلي دي، دوی نه دي توانېدلي چې داسې مهم بریدونه چې دي هغه مهار کړي. د دوی مهم پلویان چې دي هغه په داسې بریدونو کې له منځه تللي دي. په مهمو ځایونو باندې بریدونه شوي دي، په کابل کې په سفارتونو په ډیپلوماټیکو ځایونو باندې بریدونه شوي دي، په مسجدونو کې په مدرسو باندې په روغتونونو کې دا ډول بریدونه شوي دي. نو دوی نه دي توانېدلي چې داسې بریدونه مخه ونیسي. نو بنا ان دا د دوی د استخباراتو په ضعف باندې دلالت کوي.
همدرد صاحب، طالبان د امنیت ټینګښت خپله لویه لاسته راوړنه بولي، خو د بریدونو کچه دې حد ته نه ده کمه شوې چې اندېښنې له منځه یوسي. دغه ډول بریدونه طالبانو ته څه پیغام او معنا لري؟
د دوی لویه لاسته راوړنه چې وایي امنیت ته، زه فکر کوم د سیمې هیوادونه او استخبارات لا منتظر دي تر څو د ډیپلوماټیکو لارو خپل اهداف ته ورسیږي. لیکن زه فکر کوم وروسته له دې نه به داسې حملات نور هم ډیر شي، ځکه چې دوی هغه مهمې موخې چې د منطقې په ځانګړې توګه د افغانستان او د خپلو هیوادونو دپاره لري هغوی ته لاسرسی نه دی موندلی. نو زه فکر کوم چې ورځ تر بلې به دا حملې ډیرې شي، او دا په دې معنی باندې ده چې د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه، هغه هیوادونه چې هغه خپل ستراتیژیکي موخې په افغانستان کې لري، هغه د اوسنی حالت نه خوشاله نه دي او په داسې د حملو په ترای کولو سره اوسنی رژیم او نظام تر فشار لاندې راولي تر څو پورې هغه خپل موخې په دوی باندې ومني.
او څه فکر کوي طالبانو ته دا مهال کومه وسلواله ډله لوی ګواښ دی؟ داعش، القاعده او ټول ترهګریز ګروپونه؟
داعش او القاعده دا سمبولونه دي. پاسل کې د سیمې استخبارات چې دي دغه ډلو په نامه باندې په افغانستان کې دا بریدونه کوي. موږ ته معلومه ده چې دغه ډلې چې رامنځته شوې دي اتمن دی و هیواد ملاتړ ورسره وو. نو تر شا د دغه سمبولونو که داعش دی که القاعده او که بل هر تروریستي ډله ده، تر شا یې د منطقې استخبارات یو تمویل کوونکی لري او تمویل کوونکی بیا خپل اهداف لري. نو زه فکر کوم چې هیڅ ګواښ د دغه ډلو د خوانه نه دی، بلکې د سیمې د استخباراتو د خوانه همیشه د افغانستان د نظامونو دپاره د رژیمونو دپاره وو، ځکه چې تر ډیره حده پورې بیا نظامونه یو د بل سره په ځینو مسایلو کې اختلافات لري. نو زه فکر کوم چې تر څو پورې چې دغه اختلافونه یا دغه ډیپلوماټیک مسایل چې که نتیجې ته ونه رسیږي، ځکه په افغانستان کې بسترسازی شوې ده، نو د دغه بسترسازۍ نه د منطقي استخبارات استفاده کوي، د داعش او القاعده او یا کومې بلې تروریستي ډلې په نامه باندې په اصل کې هغه خپل اهداف مخې ته بیایي.
د سیاسي چارو کتونکو او ژورنالیست شفیق همدردو
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د اسلامي همکاري او سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خزو پر کار او تعلیم بندیزونه له اسلامي قوانینو سرغړونه وبلله. د سازمان په خپل بیړنۍ غونډه کې چې پرونی د سعودي عربستان په جدي ښار کې جوړ کړی و، له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره دا بندیزونه لري کړي.
د اسلامي همکاریو سازمان چې شپږ پنځوس غړي لري غوښتنه وکړه چې ښځې او نجونې باید په افغانستان کې کار او زده کړو ته لاسرسی ولري. د دغه سازمان په اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه ماښام یې له بیړنۍ غونډې وروسته خپره کړه راغلي، تعلیم ته د نجونو لاسرسی د پوهنتون په ګډون په هره کچه چې وي د بشر اساسي حق دی او نه باید محدود شي. د اعلامیه په دوام راغلی د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا، خپلواکۍ او ملي یووالي ملاتړ کوي او هلته د پرمختیا، ثبات، امنیت، سولې او بشري حقونو د تامین غوښتونکی دی. د اسلامي همکاریو سازمان تیر ځل د 2020 کال په ډسمبر کې د اسلام آباد په کوربتوب د افغانستان د بشري وضعیت په اړه غونډه جوړه کړې وه. دا ځل دغه سازمان په زغرده له طالب چارواکو غوښتي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه خلاص او پرېږدي چې افغان میرمنې په هره برخه او څانګه کې چې غواړي تحصیل وکړي. د طالبانو د حکومت دا دی نږدې 18 میاشتې تیریږي، خو هیڅ یو هیواد هم تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د دغه کار یو اساسي لامل د ښځو پر تعلیم، کار او بشري حقونو د بندیزونو لګول ښودل کیږي. طالبان بیا وایي د اسلامي شریعت او افغاني دود په چوکاټ کې نجونو او ښځو ته حقونه ورکوي، خو یو شمېر ښځینه فعالان د طالبانو دا دریز عمومي بولي او وایي دوی د خپل سخت تعبیر له مخې پر ښځو او نجونو دا محدودیتونه لګولي دي.
د ناروی د کډوالو شورا مشر وایي یو شمېر طالب چارواکي په نادولتي مؤسسو کې د ښځو لکار او د نجونو له لوړو زده کړو سره موافق دي. یان ایګلند له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم بندیزونو میلیونونو افغانان د لوږې او ناوړه بشري وضعیت له خطر سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د ناروی د کډوالو شورا مشر وایي له طالب چارواکو یې غوښتي چې پر ښځو او نجونو د کار او تعلیم محدودیتونه لري کړي څو افغانان زیانمن نسی. یان ایګلند پروند جنوري پر یو لسمه ازادي راډیو ته په یو ځنګړی مرکه کې وویل طالب چارواکو تری غوښتي چې زغم ولري، خو نو وړي ټینګار کوي چې زغم ډیر خلک زیانمنوي.
I have met here in Kabul Taliban ministers, the minister of economy, the minister of refugees.
Kabul ki me de Taliban lizino wazirano sara wakatal de doy de iqtisad aw kadwalo lo wazirano aw de bahrani yo charo lo marasial sara me wakatal la so noro talib mashrano sara me hamle de kat dar lodal de tol mafiq de chen juno ta de zakro zamina barabar shi doy tawafuq dar lo che khaze de bashari barkho ki kar wukri. دوی د غراز ویل چې جنونو ته د کار او زده کړو د اجازه په اړه کار کوي. دوی لمغه غوښتنه وکړه چې صبر ولرو. موږ ورته ویل چې ډیر صبر نشو کولای، په ځانګړي توګه هغه مهال چې خلک له دغو محدودیتونو ځانمن شي.
یان ایګلند په خپل مرکه کې ویلي چې د ناروی د کډوالو شورا افغانستان کې 400 شزینه کارکونکو درلودې چې ټول اوس پر کور ناست دي. نو موري وایي د دغه شوزو له کار پرته د ماموریت دوام ورته ستونزمن دی، ځکه په باور یې له افغاني دود او دستور سره سم یوازې شزې کولای سي د اړمنو میرمنو لاسنیوي وکړي. هغه زیاته کړه تیرو شلو کلونو کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې فعالیت کړی او په خبرې طالبان د دوی د بنسټ او فعالیتونو په اړه پوه دي. یان ایګلند زیاته کړه اوس مهال په افغانستان کې د دوی ټول فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. د ناروی د کډوالو شورا او یو شمېر نورو مؤسسو وروسته تر دې خپل فعالیتونه ودرول چې طالبانو د تیرې میلادي میاشتې په وروستیو کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. یان ایګلند وایي د کار پر مهال یې د افغانانو دود ته پام کړی او په خبرې دفترونو کې ښځې او نارینه جلا کړي وو. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالب مشرانو ته هم پیغام درلود.
As long as this ban on female employees is lasting,
تر هغه چې پر خزینه کارکونکو دا محدودیتونه دوام ولري خلک ډیر ډیر زیانمنيږي، په پایله کې ژوند خطر سره مخامخيږي. موږ پلان درلود چې دیش په ورځو کې زرګونه بي ځای شو کسانو ته خیمه او د تودوخي وسایل برابر کړو.
Housing for thousands of displaced people.
د نروې د کډوال شورا مشر چې د کابل په سفر بوختي په خو تر دې هم خبرداري ورکړی و چې د طالبانو لخوا محدودیتونه 25 میلیونه اړمن کسان د لوږې او بیوزلی له جدي خطر سره مخامخوي او د دغه هیواد ماتیدونکي اقتصاد نور هم زیانمنوي.
ازادي رادیو اوري د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنه وایي د 2021 کال اگست میاشتې رئیس 308 رسنۍ په دې هیواد کې فعالیت درولای دی. د یو تازه موندنو له مخې چې پرون چهارشنبه د ټولنې لخوا خبرې شوې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ دوه مخکې په افغانستان کې 509 رسنۍ فعالې وې چې اوس شمېر 192 ته راټیټ شوی دی. په دغو موندنو کې ویل شوي چې د رسنیو د برخې 70% نارینه او 30% ښځینه خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. طالبانو په تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې ام پی یو او بل پلمه پر آزادو رسنیو محدودیتونه لګولي دي. طالبانو د نومبر په 3 هم د ازادي راډیو او امریکا غږ اف ام او منځنۍ څپې بند کړې. په جرمنی کې تیر 2022 میلادي کال 212,000 زیاتو کسانو د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده. د جرمنی د کډوالو د چارو فدرالي ادارې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې له 2014 میلادي کال رئیس دا له جرمنی د پناه غوښتونکو تر ټولو لوړه شمېره ده. د 2021 کال په پرتله د پناه اخیستونکو شمېر نږدې 40% زیات ښودل شوی دی. د دغې ادارې په وینا تیر کال جرمنی ته د ورغلو کډوالو اکثریت د افغانستان، سوریې، ترکیه او عراق بادي. پر دې سربېره تیر کال جرمني په خپل خاور کې د اوکراین له جګړې تښتېدلو شاوخوا 1 میلیون کډوالو ته هم پناه ورکړې، خو هغوی د پناه غوښتونکو په توګه نه بلکې د اروپایي ټولنې د طرزالعمل له مخې په موقته توګه د خوندیتوب له ملاتړه برخمن شوي دي.
له خبرونو ورآخوا
دې برخه کې به د لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. نیویارک پوست ورسپانې د افغانستان په جګړه کې د یو شمېر طالبانو د وژلو په اړه د برتانوي شهزاده هیري لانجمنو څرګندونو ته پام اړولی او لیکي شهزاده هیري له سی بي ایس ټلویزیون سره په تازه مرکه کې چې د سیشن بی په ورځ خبره شوې د 15 وسلوالو طالبانو د وژلو په اړه هغه څرګندونې چې د خپلو خاطرو په کتاب کې کړي تحریف شوي بولي او رسنۍ تورنوي چې د ده د څرګندونو یوه برخه یې راخیستې ده. هغه ویلي د ده په باور یو له خورا خطرناکو درواغو څخه چې دوی ویلي دا دی چې ما په یو ډول په افغانستان کې د وژل شوو کسانو په اړه ویاړ کړی دی. هغه ویلي چې کلمات خطرناک نه دي بلکې له هغو برداشت دی کورنۍ ته ډیر خطرناک دی. د نیویارک پوست اپل کنه شهزاده هیری د بریتانیا د پاوز په هوایي ځواکونو کې د دندې په مهال د تورن په حیث 2 ځلې افغانستان ته تللی دی. د سپیر په نوم د خپلو خاطرو په کتاب کې شهزاده هیری په یوه برخه کې وژل شوي کسان د شطرنج له تختې څخه د دانو له لرې کولو سره پرتله کړي او ویلي دي چې بد کسان باید مخکې له دې چې ښه کسان ووژني له لارې لرې شي. د ورځپاڼې په لیکنه هغه دا هم ویلي چې پر خپلو کړو وړو پښیمانه نه دی ځکه د پوز شرایطو د دې شي غوښتنه کوله. بریتانوی میل آنلاین ورسپانې هم د شهزاده هیری پر څرګندونو تمرکز کړی او هغه مهال په افغانستان کې د بریتانوی ځواکونو د قمندان ډګروال ریچارډ کمپ څرګندونې راخیستې چې ویلې دي نه پوهیږي چې په ښکاره د 15 طالبانو د وژلو په اړه د هیری څرګندونې به د وضعیت له ښه کېدو سره څه ډول مرسته وکړي. د ورسپانې په لیکنه 3 کلن کمپ ویلي د بریتانیا د پوز د جګړې د څرنګوالي په اړه د شهزاده هیري څرګندونې له حقیقت سره اړخ نه لګوي او زیاتوي هغه هڅه کړې چې د خپل خدمت په اړه د په خبره بیدار عناصرو ته دا مسله توجیه کړي. ډګروال کمپ میل آنلاین ورسپانې ته ویلي د هیري د څرګندونو له هغې برخې سره چې ویلي د پوز لخوا په روزنه کې ورته ویل شوي چې طالبان څوک دي او دا انګیرنه چې هغوی له انسانانو کم وګڼل شي دی ډیر جوړ نه دی. د شهزاده هیری دا څرګندونه په بریتانیا او نور نړۍ او په افغانستان کې د نن له سختو نیوکو او غبرګونونو سره مخامخ شوی. په هلمند کې چې د نړیوالو ځواکونو د حضور په مهال بریتانوي ځواکونو پکې دیرو روانونه په یو اعتراضي غونډه کې د هیری څرګندونه وغندللې. د دې غونډې یو شمېر ګډونوالو د شهزاده هیری عمل د بشریت له ټولو اصولو سره په ټکر کې وبالاو د هغه په وړاندې د قانوني اقداماتو د کېدو غوښتنه وکړه. ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو سهارنی خبری مجله د کندوز ولایت زیات شمیر اوسیدونکو د درملنې په خاطر یونانی طبيبانو ته مراجعه کوي. د ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې په بازار کې به کیفیت درملو موجودیت د ډاکټرانو د معایناتو لوړ فیس او د خلکو کمزور اقتصاد هغه لاملونه دي چې له امله دوی د تداوی په خاطر یونانی طبيبانو ته مراجعه کوي. نور به په دې رپورت کې وورو.
کڅه هم په کندوز کې پر دولتي روغتیایي مرکزونو سربیره یو شمېر اسري شخصي روغتونونه هم موجود دي چې په پرمختللو امکاناتو سمبال دي، خو لا هم د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو د ناروغۍ د درملنې په خاطر یوناني طبيبانو ته مراجعه کوي. د دې ولایت یو اوسیدونکو څلوېښت کلن نصیر احمد چې له یو کال راهیسې یوناني درمل کاروي، هغه په دې تړاو آزادۍ راډیو ته وویل
دغه دوا ډیر مفیده ده، کنه نور ډاکټران هم ساسري وو د یوناني طبابت ډیر صفت وو کوم راغلو دی لپاره. زه دغه دومه دفعه سیدل تر ادم دې دوا و ډیر موثره ده، سنتي دواګان لري فائدہ کوي. دې لپاره موږ تر راغلو چا درس راکوي یوناني ډاکټر تلاس
دې یو شمیر کندوزیان په وینا دوی د ناروغي د درملنې په خاطر زکه یوناني طبيبانو ته مراجعه کوي چې د یوناني درملو قیمت کم دی او ګټه یې زیاته ده، او بل د ښار په درملتونونو کې پر خلکو بې کیفیته درمل په لوړ قیمت پلورل کیږي خو ګټه نه رسوي. د یاد ولایت یو بل اوسیدونکي نظیف الله چې د کندز ښار یو یوناني طبیب ته مراجعه کړې وایي
دوایي مفیده ده او تاثیرناکه ده، او بل وجه یې دا ده چې اقتصادي ده. که ډاکټر ته لاړ شو نو ډاکټر هره نسخه د موږ 2000-2500 اقلن کیږي، نو دلته ډیر په کم شي، یعنی په 300-2500 سریو نسخه 2000 سره ښه کیږي سړی.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی محمد رسول هم ورته نظر لري.
طبابت یونانی یک جایگاه خاص را داره، دوایش
یونانی طبابت په ټولنه کې خاص ځای لري، ځکه درملې ګټه رسوي او ضرر نه لري. موږ په دې خاطر یونانی طبيبانو ته راځو چې د موټر له کرایې او د ډاکټر له پیس څخه خلاص یو. که ډاکټرانو ته مراجعه وکړو او موږ څو ډول معاینات کوي چې د درملو پرته لګښت یې لږ تر لږه 15000 افغانۍ یو ترسیږي، خو دلته په 4500 افغانۍ یونانی درمل ترلاسه کوو.
طبیب فضل الله حقمل چې له 15 کالو راهیسې په کندوز کې د یوناني طبابت په برخه کې کار کوي، هغه وایي چې په دې برخه کې زده کړې هم کړې دي.
درسونه خو مخکې ویلو بعد دغې چې کار کوم تقریبا 4-5 کاله کېږي. ډېر مشتریان لري مختلفو ځایونو، خان آباد نه، امام صاحب نه، ارچی نه، چاردرې نه، حتی د تخار او اندراب او د بغلان طرفونو نه مریضان راغلي دي. ګټه ښه ګټه کوي. مینه زمونږ چې د وړیا ده، فقط دوا چې کوم کېږي دغه پیسې اخلو.
نوموړی وایي د یوناني دوایانو ډېره برخه دوی خپل له طبي بوټو جوړوي او ځینې له هند او پاکستان څخه راوړي، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې په دې اړه د کندوز د عامې روغتیا د چارواکو نظر هم راواخلو. د معلوماتو له مخې د یوناني طبابت لرغونوالی څه باندې 6000 کلونو ته رسیږي. پخوا پر کندوز سربیره بغلان او تخار ولایتونو کې یوازې افغان هندوان او سیکانو د یوناني طبابت او درملو جوړولو په برخه کې کار او فعالیت کوو، خو اوس په یادو ولایتونو کې افغان هندوان او سیکان نشته دي، او پر ځای د پورته یادو شو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د یوناني طبابت په برخه کې کار او فعالیت کوي.
ستاسو له پیغامونو
تمر د ازادي رادیو خبرونه په ښه توګه باندې اورو، په رادیو باندې اورو. نو ډېر ښه نشرات دي، کور ودان نو د خلکو اوازونه درې ځای پرې رسي. نو موږ په خبرونه په ښه په ژوندې بناورو د سار د و بجو صد ما شاندر و بجو پرې د پرایولت په بکوول سوال کی
زمرده طالبانو د لورپور چارواکو څخه دغه غشتنه ده چې د ګریشه څخه به تر مساکلا پرې دغه سړک کرته ډنبر کې جوړی کی.
السلام علیکم، څال دی جوړی اس په خیر است بیتونه مسم دین. سردار محمد يم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالي څخه ستاسو سره د واتس اپ پر لیکم. دا زموږ منطقه چې د مانا دا سینه خدي است په خښه کې ټلیفونونه سم کار نه پښی کوي مانا زموږ دا غوښتنه ده چې یو خدای مانا دا چې خولو د شته راوړي ټلیفونونه سره ډیر په مشکل کې یو نه کار کوي مانا نه دا ساده ټلیفونونه کار کوي مانا موږ ته یو خدای دلته راوړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر